بچې شپې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام درو د خبرونه وړاندې سمت ساروان وړاندې کوي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه، په ننګرهار کې تورخم دروازې ته چیرمه د طالبانو پوځیانو او ځایي کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وشل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د مدیر عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیه غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ور پراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب چارواکی او نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تېره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د هرو دریو اخته ماشومانو له ډلې یوازې د یوه ملاتړ کولی شي. دغې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو دروند بار ماشومان وړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا شنبې په افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولی دي. د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړ چې تهران شاید د خپل اټومي پروګرام څرنګوالی بدل کړي. د ایران د ستراتیژیک شورا مشر او د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای سلاکار کمال خرازی په هغه مرکه کې چې د الجزیره تلویزیون له عربي څانګې سره پرون پنځشنبه کړي او ترجمه یې اسنا خبری اژانس خبره کړي، ویلي ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره وړ تخنیکی ظرفیت لري خو فعلا دغه بم د جوړولو هوډ نه لري. هغه ویلي 2 کاله مخکې هم له الجزیره سره په خبرو کې اعلان کړی و چې ایران د اټومي بم د جوړولو وړتیا لري. اوس هم د ده په وینا دا ظرفیت شته. د ده په وینا که چیرې ایران ته کوم تهدید پیش شي، دوی مجبوري شي چې د خپل اټومي پروګرام طریقه بدله کړي. ویل کېږي د هغه اشاره اسرائیل ته وه چې د غربي رسنیو په حواله څه کم میاشت مخکې په اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات ویشتلي وو. د جرمني د دفاع وزیر بوریس پستوریوس اعلان کړی چې د اوکراین غربي متحدان به کیف ته د هایمرس توغندیو 3 دستګاوې ورکړي. پستوریوس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تر کتنې وروسته پرون پنځشنبه وکړي. د هایمرس توغندیو دستګا چې پر لاریو نسبېدلی شي په یوه مهال 2 پرلپسې هدایت شوي توغندي توغوي. تاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د می میاشتې له 6 متره 30 سم جاپان ته لاړ شي. محمد بن سلمان به په توکیو کې د جاپان له امپراتور صدراعظم او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. سعودي عربستان جاپان ته د تیلو له عمده صادرونکو هیوادونو ګڼل کېږي. دا به له 2019 کال راهیسې جاپان ته د محمد بن سلمان لومړی رسمي سفر وي. د جاپان حکومت ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد به له امپراتور ناروهیتو سره د غرمې ډوډۍ وخوري او له صدراعظم فومیو کیشیدا سره به خبرې وکړي. د جاپان د حکومت بیان یوشی ماسا هیاشی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبریالانو ته وویل صدراعظم کیشیدا به پر دوه اړخیزو همکاریو پر هغو مسایلو چې منځنی ختیځ اغیزمن کړی او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ژوند رنگونه مو نن ځنګلونو ته ځنګړې کړي چې نه یوازې د حیواناتو بلکې د انسانانو د ژوند لپاره ډیر مهم دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د 2000 کال د راپور پر اساس په نړۍ کې څه باندې 40 میلیون هکتار کیلومتر مځکه ځنګلونو پوښلې ده چې د ټولې مځکې 1.5% کیږي. په سلو کې 15 ځنګلونه په هاراسیمو په تیربیا د امریکا په لویه وچه کې دي. د هیوادونو په حساب تر ټولو ډیر ځنګلونه په ترتیب په روسیې، برازیل، کاناډا او امریکا کې دي. په دغو څلورو هیوادونو کې 3 د امریکا په لویه وچه کې موقعیت لري. زموږ هیواد د ځنګلونو له نظره ښه وضعیت نه لري. په تیربیا په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان ځنګلونه ډیر کم شوي دي. په روانه خبرونه کې به زموږ میلمانه درته وایي چې ولې ځنګلونه مهم دي او ولې د ځمکې لپاره د سږو حیثیت لري. زموږ میلمانه دی د پوهنتون استاد خالد ستانکزی چې د ځنګلونو طبیعي منابع او څړځایونو متخصص دی. همداراز مو د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبیعي سرچینو د مدیریت د ډیپارټمنټ استاد پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی ته بلنه ورکړې ده چې هغوی ته لا منتظر یو. خو استاد ستانکزی راسره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم. اول باید د ځنګلونو په اهمیت خبرې وکړو. که ځنګلونه نه وای څه به شوي وو؟
سلامونه اونیکی هلی تاسی او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته سروان صاحب ما ته اجازه راکړئ چې اول عموما د افغانستان د ځنګلونو په اړه باندې یو روښنايي واشم. اوسنۍ حالت د افغانستان ځنګلونه او کوم وجه کوم علتونه ول چې افغانستان ځنګلونه دی وضعیت اوس فعلاً رسیدلی دی؟
صحیح.
کوم اجازه وي
مهرباني ما غوښتل چې دا پوښتنه به خامخه کوم. خو خیر ده، تاسو لمدې ځای شروع کړئ.
هیله کوم سروان صاحب دی جان دبليو ګورینګر په نامه د افغانستان د ځنګلونو په اړه د ځنګل پوهنې په ژورنال کې یو مقاله خپور کړې. یو په دې مقاله کې د افغانستان د ځنګلونو باندې په ډېر خلاصه ډول باندې بحث کړی دی. چې دوی په دې مقاله کې اضافه کړي چې له 1990 نه تر 1990 کلونو په منځ کې افغانستان د نړۍ د تورستانو د جذب او توجه وړ مرکز و. اما کله چې د 1980 کال کې کله چې په افغانستان کې کمونیستي دولت رامنځته کېدو سره او لغنه وروسته د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې او داخلي جنگونه په دوامدار توګه په افغانستان کې مونږ خپل ډېر ملي شتمنۍ له لاسه ورکړې، خصوصا یو ډېره مهمه ملي شتمنۍ چې مونږ تاسو ځنګلونه دي هغه هم له لاسه ورکړو. چې د دغه لاسه ورکولو په نتیجه کې فعلا افغانستان چې په دې مقاله یا په دې څېړنه کې چې سوی ده ویلي شوي دي چې د افغانستان ځنګلونه اوس 1.1 نه تر 1.2 میلیون هکتاره ځنګلونه دي چې د افغانستان د مساحت په اساس باندې 1% کېږي. دغه چټک کموالی د 1980 کال وروسته نه پیل شو او لدې مخکې افغانستان داسې اټکل کېده چې 3 تر 4% پورې افغانستان ځنګلونه درلودل. د دې باوجود د افغانستان ځنګلونه د ساختمان او تشکیل له نظره ډېر متنوع دي، چې ډېری دغه ځنګلونه د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د 150 متره ارتفاع د بحر له سطح څخه د وحشي زیتون، ګورګوري، همداسې کمربند چې پورتزي د بلوتو، نختر، ارچه او مخروط ځنګلونه یا مکسټ فورست ورته وایي، لکه بیجورو، سرپ او جلغوزه چې تر 3.5 زرو مترو ارتفاع ته رسیږي، پای ته رسیږي. او پاتې نور د هیواد په نورو وچو سیمو کې لکه بادام، پسته په مختلفو ارتفاعاتو کې تیت دي، چې دغه ځنګلونه د سیمې ولسونه د سوند او نورو فري محصولاتو په توګه ورنه استفاده کوي. د ځنګلونو قطه له تیرو 2000 کالو رئیس ادامه لري، اما دغه لړۍ د 1999 نه تر 1999 کلونو په منځ کې زیات شو. سویلتونه د لودل ساروان سبسي لومړی علت په افغانستان کې د لرګیو قطه او قاچاق ګاونډي هیواد پاکستان ته دی، چې لوی علت نارامي او محلي زورواکي ده. ګرچې تیر نظام حاکمیت په دې سومي کې یا نو یا ډیر کم و، اما د طالبانو شتون وکولی شو چې دغه د زورواکو نفوس په ځنګلي سومي کې یا کم کړي یا یې قطع کړي. چې دغه هغه عمومي د افغانستان د ځنګلونو وضعیت په اړه اوس ما تاسو سره
ډېر مننه استاد. په همدې ارتباط د دې لپاره چې څومره خوشبيني موجوده ده، د ځنګلونو په اړه مې واورېدل چې وای ځنګلونه په خپل وده کوي کې انسانان په مداخله ونه کې یا انسانان قطن کې په خپل شنه کېږي او لویږي او وده کوي او ورس په ورس او کال په کال پراخیږي. څومره هلشته چې د مش ځنګلونه ک پام دی وسنی شکر سره چې تاسو اشاره وکړه چې وسې دی بدریغه قطه کې دوه مخنی ول شوی دی د بیرته پراخېدو احیا کېدو امکان څومره دی؟
عموما موږ ځنګلونه په درې ډوله ځنګلونه لرو چې یو هم بکر ځنګل ده، یو طبیعي ځنګل ده، او بل هم مصنوعي ځنګلونه دي. چې طبیعي ځنګلونه چې موږ خپل انسانانو په زیاده باندې ترلاسه کیږي، او بکر ځنګلونه چې کوم نه شي طبیعي وي او د انسان هیڅ ډول مداخله نه ترسره کیږي. اما بکر ځنګلونه کله چې د انسان مداخله مستقیم او غیر مستقیم ځنګلونه په ځنګل کې د انسان مداخله ترسره شي، نو دغه ځنګلونه کیدای شي چې په طبیعي ځنګلونه بدل شي. خوشبختانه چې اوس د افغانستان دغه یو فیصد ځنګلونه چې موږ فعلاً لرو، دا نه تنها د انسانانو او د محلي خلکو نورو مافیاو په ذریعه باندې قطه کیږي یا مداخله ده، بلکې دا ځنګلونه اوس هم مخ په قطه کیدو روان دي. موږ هیله کوو چې یو څو وخت مخکې هم موږ بعضی ځینې راپورونه ولید د سوشل میډیا کې چې بعضی ځنګلونه د موږ قطه کیږي. بالکل ځنګلونه کچیرې دي انسانانو مداخله په ځنګلونو کې نیوي، خصوصا په طبیعي ځنګلونو کې، نو دا ځنګلونه کېدای شي په طبیعي شکل باندې خپل دوباره ریجنریشن وکړي او په طبیعي شکل باندې رشتو نمو او
بلکې استاد د مشت څنګه یو بل بدبختی هم داده چې یو خولوی خو قطه کیږي، بل خو ورونه پکې بل شي. پرې ورستوي کلونه کې څو ځلې ډېر سخت ورونه بل شول، ډېر ساحل ځنګلونو پاک شو بيخي. دلته هم توجه ډېر په کار ده. ځین خلک چې مثلا ځنګلونو ته ور کې بدلی توجه نه کوي، شاید هم اکثرا ځنګلونه په همدغه شکل سره پکې ورونه لګېدلې وي.
بالکل سروان سب تاسره زه هم نظرم په دې اړه کې، اما دی ځنګلونو کې دی اور لګیدنه تاثیرات نور هم اقلیمی بدلونونه هم دي، خصوصا د انسانانو د فعالیتونو په پایله کې موږ ډیر زیات گرین هاوس ګیسز یا کلایمیټ اکټیو پولوټنټ نن سبا ورته وایي، دا ډېر سخت زیات دی. صنعتي فعالیتونو په پایله کې تیر 200 کلونو راهیسې موږ هوا اتموسفیر ته خپاره کړي دي. دا هم یو علت ده چې وچکالي ده، که چیرې ځنګلونه وچ پاتې شي او هلته کیدای شي په عمدي او غیر عمدي شکل باندې اورلګیدنه رامنځته شي. نو د دې لپاره ښه دا وسي ورښتنه وسي او هغه کړنې هغه فعالیتونه کوم چې په ځنګلونو کې د اورلګیدنه رامنځته کیږي، یا هم کیدای شي لکه شاخه بوري وکړو، یا هغه وسایل یا هغه تجهیزات یا هغه شیان چې کوم چې په ځنګلونو کې د اورلګیدنې سبب کیږي، موږ دغه په لمنځه وړلو سره یا لرې کولو سره موږ کولی شو د دې مخنیوی وکړو. همداراز اقلیمی بدلون چې مخکې مې هم ویلي، او د دې ترڅنګ عمدي او عمدي کارونه از ځینې فعالیتونه هم په ځنګلونو کې د اورلګیدنې سبب کیږي.
بله سپ ډیر مننه. تاسو ول چې په غیر عمدي ډول هم په ځنګلونو کې ور لګی شي، یعنی څنګه برېښنا او تالند سبب کیږي که کوم بل څه؟
بله، برېښنا او تندر هم ده، او د دې ترڅنګ دی ورختونو نشتون ځکه په ټیټه سطحه کې حتما د ځنګلونو سره نور ځنګل خو یوازې ونې نه وي، بلکې نور نباتي ونې بوټي نور هلته شکونه مختلف نباتات ډولونه هم شتون لري، ځکه دغه هلته هغوی ته د اوبو د نه رسېدنې له وجې نه نو د اورلګیدنې سبب کیږي، ځکه هغه وچیږي هلته، نو دغه اورلګیدنه رامنځته کیږي. او همداراز د دې کلي اوسیدونکي په کلي او اطرافو کې کوم چې هغوی د معیشت لپاره دغه ځنګلونه استفاده کوي، دوی هم په ځنګلونو کې اور لګوي، کیدای شي اضافهګي مواد یا بعض شیان دوی سوځوي، بالاخره ځنګلونو کې اور لګیدنه رامنځته کوي. خو په طبیعي شکل باندې یو تندر او برېښنا هم ده چې دا هم د اور لګیدنې سبب کیدای شي. خوشبختانه که چېرې ورښتونه وسي نو دی ورختونو په پایلې کې دغه د زنګونونو پاڼې کولی شي چې اوبو جذب د ځمکې لاندې صورت ونیسي او بالاخره ته هم مرتوبه کې او اور لګېدنه رامنځته نه شي.
بله صاحب، ډېره مننه. یو اوریدونکی تیار لرو مخکې تر دې چې ورته اعلان وکړو، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
ډېر زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب، تاسو همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته مېلمنو ته سلامونه. په دې اړه
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ډېر مننه ژوندۍ وسیع دا چې د موضوع په کوم د ځنګل نړیوال
باندې او بله او ستاسو په نظر څومره اهمیت لري، ولې درته اهمیت لري ځنګل؟
ډېر زیاته مننه دا چې رښتیا هم ځنګل ډېر اهمیت لري، خو همدا ستنه یا زموږ په سیمه کې لري ستنه چې هغه د دلته د هلمند په سیمه کې، زه اختر محمد خادم د هلمند واشر ولسوالۍ ته.
مهرباني.
ځنګلونه چې د پخوا په پرتله باندې، یعنی څومره چې پخوا په دې سیمه کې ځنګلونه و، وست ډېر هغه سیمه چې د ځنګلونو څخه پاکې سوي دي. یو لوی ستونزه دا ده چې حکومت مو نه و جوړ په دغه حالت کې، خلکو وړل هغه اسودبل، یعنی داسې ځایونه مو لیدلي چې هغه لوی ځنګلونه و، دغه کلیوالي خلکو به اکثره ورڅخه بیرېدل، په لوی لاس به یې اور ورته واچوي، تر ډېره راته پورې وچکلي هم وځپله. خو زموږ غوښتنه دا ده چې باید اوسنی حکومت یا واکمن حکومت دغه ته پام وکړي، که څه هم دا اوسنه زموږ په سیمه کې ځنګلونه و.
بله خادم صاحب، یو څه مشخ اخه سلری شو وسم مشخ ناراضي. خیر خادم صاحب، مننه. له تاسو څخه یو بل اوریدونکی هم لرو، تاسو ځان راو پیژنې یا ازادي راډیو؟
السلام علیکم، از تو خیم د بل ولایت شاجول ولسوالی څخه.
مهرباني تاسو
په اړې کو کې تاسو او ټول ملمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه. زنګلونه خورشتیم د وطن او د محیط او د چاپیریال د پاره ډیر مهمه ده او پیدمن تمامیږي، ځکه چې دا چاپیریال سمي هوا صافي او د وطن د پاره نورې ناپی هم لري. د کوم محترم میلمانو سات سي اشاره ورته وکول، خو متاسفانه سیز مفت وطن کې انقلابونه رالو، ځکه څنګه چې مخکې اوریدونکو له میلمان څخه وویل، په تیره اداره یا حکومت کې رښتیا هم پاملرنه نه ورته کېده، ځکه چې جنګونه وو، سیمې د حکومت تر کنټرول لاندې نه وې، خاصتا صحراوي. او طبیعي خبره ده چې ځنګلونه اکثره په صحرا کې، زموږ په وطن کې یو غر ده د کورغان په نامه سره یادیږي، نو ډېر مهم غر ده، دا ډېر ښه مهم بوټی درلودو، ډېر ښه ونې پکښې وي، خو دا ټولې په هغه وخت کې خلکو اره کړي، خرڅې کړي، راوړې بازارو ته، په مقابل کې نورې هم نه ورته شوي، بس دا تقریبا نوي پیسه ده ختم شوي دي. خو خوشبختانه الحمدلله چې اوس په اسلامي امارت کې ټینګ بندیز ور باندې لګېدلی دی، هیڅوک نشي کولی چې یوه ونه اره کړي یا یو سي کې چیرې ثابت شي، هغه ته بیا جزار ټاکل کېږي. او بل انسانان هم ډېر سو ملت او وطن کې انسانان ډېر دي، نو دا د بوټي ضرورت لري. او بل ټولې سیمې اوس آبادې شوې، په دې باندې نور داسې زراعتي شیان کرل کېږي لکه غنم و زرې وشان، دا هم یو څه سبب د کمبود سی. خو بیا هم دلته په دا رودبارو سیمه کې په ردو کې خلک ونی ژدي، نو استفاده ځینې کوي چې اقتصادي استفاده هم لري، چې تیران ځینې جوړوي. او بل دا اوبه په ګرځي، دا ځکه هم په خوندې کې یو قسم ونې دي دلته د ولو په نامه یادیږي، نو دا هم د زموږ د ترنک پراده کې کله کله زه وینم، نو دا هم اوس کرلې شوي دي. نو تر ډېره حده پورې اوس بیا هم نظر ورته شوی دی، انشاءالله پاتیږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن بیرته آباد شي. او له میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې ځنګلونه لکه څنګه چې د مخکې هم اشاره ورته وکوله، حکومت څونه قدرت لري او څونه پایدمن تمامیږي، چې دوی څه اقدامات وکړي، او ملت لپاره څه پکار دي؟ اما پوهاوی نه لري، پوهاوی نه لري، پوهاوی نه لري، دوی په څه چم پوسی چې د ځنګلونه او دا وساتي او خلګو نوی شان کشیر دي نو دا زما پښتنې دي
مننه کور دی ودان سلامت اوسې بل اوردون کيم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ سه له سټوډیو سره وصل یاس خبري وکي مهرباني سه نه لکه چې تاسو زما ژغ ناوړی اصلا نه قطع شو خیر ور بشو استاد ستانگزیتا استاد کله دی ورسی اوریدون کې شروع کو دوی وای چې حکومت ته څه پکار دی او آیتوان لري چې ځنګلونه احیا کړی او ملت ته څه پکار دی ملت خلک څنګه باید پوه کړل شي چې ځنګلونه د دوی لپاره مهم دي باید ورته وویل شي چې ځنګلونه دا د ګټې لري ترڅو دوی توجه ورته وکړي که څنګه
بالکل سربان صاحب د ځنګلونو ساتنه نه تنها یوازې د دولت مکلفیت بلکې د ولسونو مسؤلیت او مکلفیت هم ده خو موږ اوس ډیر ګورو د ځنګلونو قطع دي کې د ولسونو ونډه ځکه هغه محلي خلک دي هغوی قطع کوي او غیل فرعی محصولات او اصلی محصولات زنگنون استفاده کوي او بالاخره نور مافیوی کوم قشق بران سیدی شده ل هیوات نه یا د فرضی کرخنه اخوه ته بهر انتقالوی دوی پکې لاس لري او بل دولت هم ډیر ضروری ده چې موږ ډیر خو مجهز خو قانون لرو دی زنگنون د ساتنې او دغه برخې باید هغه تطبیق شي او خلاصه ځنګل کزه د ګران اوریدوم کې ته تاسو د ځنګل خلاصه شکل ورته رو پیژنم ځنګل مونږ هغه نباتي ټولنه ته ویل شي کوم چې رسمي کې حداقل 10% لرګین نباتات وي او هغه ایریا یا مساحت د غجی باید یو ایکر یا دوه چربي نو شامل دي ونی بوټي او پیچکونی وي نو دغه صحیح مونږ ځنګل ویل شو او همدارز بالکل د دولت ونډه پکې ډیر زیات ده د ولسونو په ګډه همکاري او د ولسونو همکاري له دولت سره تر څو موږ وکولو چې خپل د دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړو او ساتنې وکړو او د دغه شله الحمد وسخو په ټول هیواد کې سوله او امن ده نو ان شاء الله مطمئن هم سي دولت به د دې برخه کې حتما جدي اقدامات کوي او ما د ولسونو رول او ونده هم ډیر مهم دی چې دوی باید له دولت سره خپل همکار ووسی او د ځنګلونو د ساتنې او مراقبت وکړي تاسو باور وکړئ سروان صاحب مونږ تیر کال د پونتون د رهبری له تاریخ مونږ نورستان ته ځنګلونو ته کوناړو نورستان ځنګلونو ته مونږ تللی و خپل محصلین هم عملا د تحقیق لپاره د ځنګلونو هغه طبیعي اکوسیستم دغه لیدل لپاره بلخه نورستان او پارون ته لاړو الته موږ دغه د ځنګلونو وضعیت وکړو چې پورته اتفاقاتو په سیمو کې سیمه سیمه کې ځنګلونه قطع شي ول که څه نورستان مرکز فارم اما په بعضو برخو کې ځنګلونه قطع شوي وو چې ارچا یا سیدروس دیودارا دا ډېر مایوسونکي وو او هله مې د سي ځای خلک یا هغه انته پرورسانو کوم مسؤلین د ولایت دي او د ټیکل ډیر پاملرنه وکي او به تر تک سره هم موږ په دغه مسجد کې د لارې موږ ډیر تاسو وسایل او تجهیزات ولیدل چې د زګلونو د کولو لپاره د وفیدي بسته بندي او د پروسس لپاره موجود و سی سده دیر واقعاً دون کیو نو حیل میده سی دولت
استاد یو بل آوریدون کیو ویل
اولا صرف دولت آوکاری دی مخنوائی
کی مخکی یو آوریدون کیو ویل چه توخی صاحب ویل چه وی ځنګلونه خو نیوی فیصد و حل شوی دی دی خپل ولایت زابل خبره کوله لیکن وی خلکو وس په خوړونو کې ونی شیدی آیا دا ونی دی ځنګلونو ځای نیولی شي اغه تشه چې د ځنګلونو د کمبود لکبل رامسته شوې ده اغه ډکولې شي
بالکل موږ مخکې مې سروان سره بلکې ویل چې موږ عموما په دې ځنګلونو لرو یو بکر ځنګلونه طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه نو موږ کولای شو مصنوعي ځنګلونه بیا مصنوعي ځنګلونه هم په دوه ډول دي، یو خالص ځنګلونه دي بل مخلوط ځنګلونه دي. چې په خالص ځنګلونه هغه ځنګلونه ته ویل کېږي چې صرف یو نوع کرل کېږي او هغه سیمې کې، نو بالکل کولی شو چې هغه نوی انتخاب کړو چې هغه سیمې سره باید توافق ولري، محیطي شرایط سره توافق ولري، همداراز هغه نوی هلته شي اقتصادي ارزښت ولري، همداراز دغې سیمې چاپېریالي شرایطو ته باید جوابګوی وي، نو محیط سره توافق ولري. او د دې تر څنګ که چیرې غواړو موږ مصنوعي ځنګل جوړ کړو، دا هم ډېر مهمه ده چې ځنګل باید مهم، دغه ونې باید مهم بیولوژیکي خصوصیات ولري، لکه چټکه وده باید ولري، همدارنګه مقاومت ولري د اقلیمي شرایطو سره، کېدای شي ډېر زیات ګرموالی او ډېر زیات یخوالي سره، او همدارنګه امراض او آفات سره، ځکه هغه یو ژوندی موجود دی نو حساس دی د امراض او آفاتو مقابل کې. او بل ډېر مهم خصوصیت دغه ده، دغه هېوادوال چې هلته غواړي چې مصنوعي ځنګلونه هلته جوړ کړي، د ښه نظر دی. بل تخنیکی خصوصیات هم باید مد نظر ولري، چې دغه ونې چې هلته دوی کېني باید تخنیکي خصوصیات مهم، لکه سیدوالی باید تنی سیدوالی وي، لرګی باید ډک وي، همدارنګه فرعي محصولات ولري. نو چې دغه خصوصیات دوی مد نظر ونیسي دغه سیمې لپاره، بالکل ښه اقدام دی. نو دا هېواد دا وطن موږ ټولو ته باید هر نفر هر ولس هر غړی دي زړه وسوځو، او هر یو باید موږ نه حال کینو. نو یوازې باید ټول مسؤلیتونه موږ دولت ته راجینو، کوم چې باید دولت دې هر څه ساتنه وکړي، او موږ هم باید په دې کې خپل ونډه باید ولرو.
بله، ډیره مننه. سلامت تو سي او اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام
محمد جان. دکان دا ولا ستا تاسو معلومات او شما را غوړو ټول اوردو. السلام
علیکم
تاسو ټول
کور دی ودان محمدی صاحب مهربانی.
دغه سروان صاحب چې دا مشه موضوع دغه کړه د معلومات او ماتاتو وامه دغه له خوځې چې دی اخو په راغبم دی ستوک نظر درکم. دغه یو رقم مرغان دی ورور په دغه وسه کال دا بارانونه وسوله، د وطنونو د منځونو د ورودونو ډاکټر باغونه شنه دي. الحمدلله خلک ډیر خوشاله دي. دغه یو رقم مرغان دی د بلبل په نامه مر په کندهار کې ډیر ګران خرچیږي، او ډیر نه ولاد په بالا خو غریس کې خبرې کوي دغه کې اریس کې هغه د پکندار کې ځای ولاړ ما یو څډې را تاول او لف نیاز مر په علاقه کې پاغندا په لسوادي کې په جوړ د خلګو یو ولا ور دغه مرغان یې سره وړي شهر ته خرڅي د خدای لري نفس دې ورو ده د مرغان دغه مرغان د سرګان دغه د غي د چچان شپې دا استاز درځه څه پر دا ما اسلامي امارات را کوم چې د خلګو مخنیوي وکړي ورور رقم هم کم مرغان دې نسې کندار شهر ته راوړي خرڅي پاکستان ته وړي خرڅي دا خو دا نفس دې مرغان ور کوي یو خدای دغه سروان تبل دا څنګه چې څه کار خو خان عباس دا نن ما ته وا چې دغه درخت د خارج او سیا دغه یو رقم درخت ته چې دغه کړو داخلو ته چې دغه درخت ښه دی، دغه درخت ښه سیا کوي، دغه درخت ښه وصول کوي، دغه درخت ښه د وطن په باتی او دغه کاسیر د اوبو د حالت چې د ازمر د کاسیر د اوبو در دغه ور نن ما ته چا وله روان صاحب وله ولد سړی باغ او تقریبا د روټ شپروت د باغ 50 متر د اسه بار ولګه د باغ یو د انزور باغ او شي زر او غوړ زر کول شو وسله پراخ شي چې دا غدا توجه د امارات سره تو کې د روټ سره کا د ارغندا روټ به خې دي انتیا د باغونو د رمز کې یو خارګ یو لا تبا او برباد
ډیره مننه ډیره مننه چې سید مننه مننه مرغان هم له ځنګلونو سره ارتباط لري او دا ټوله چې دی برکتونه دي هر یو چې کم شي انسانانو په ژوند کې هم بیا غیسه نه پاتې کیږي. یو بل اوریدونکو هم شته تاسیم ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي.
جواد وزیرم له نګرا ولایت
نه مهرباني کوي وزیر صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو مهرباني.
مننه. اول خو تاسو ته د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دواړو قدمونو مېلمنو ته هم احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مهرباني.
زما سبب دغه دغه پښتنه دغه چې دغه زنه زمکه کې د وسازانو د پښتنه دار چې په
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، تاسو بیا څو شیبه وروسته دوباره تماس ونیسئ. استاد مخکې تر دې چې څو موضوعګانې چې ما د ځنګلونو د اهمیت په ارتباط ولوستلې، په بیلابیلو ځایونو کې هغه در سره شریکوم او بیا په هر برخه باندې جلا جلا خبري وکړو د ځنګلونو دی اهمیت او دی ګټو په ارتباط وای ځنګلونه د هوا معتدل کول سره مرسته کوي ځنګلونه د سیلونو مخنیسي ځنګلونه په ډیرو سیمو کې د برف کوچونو مخنیسي ځنګلونه د ورشتونو لسیاتیدو سره مرسته کوي ځنګلونه هوا صافوي ځنګلونه د مزکی د خوېدو مخنیسي ځنګلونه د شدیدو بادونو مخنیسي او ځنګلونه تر مزکی لاندې اوبو ساتي سره مرسته کوي چې لوړ شي ځنګلونه ډېر اوبو جذبوي او هغه اوبو چې پیزیات شي هغه د مزکی لاندې جذبوي د ځنګلونو په برخه کې دام ویل شوې دي چې وای د خاورې ساتنه کوي ځنګلونه چټله شوی خاورې پاکوي زهري مواد لري کوي د هوا له ککړتیا سره ډېر زیات مرسته کوي تبن چې هوا تصفیه کوي صوتي ککړتیا هم کموي نو د سي ډيري ګټي ځنګلونه لري او مخکمه دي برکت خبره وکړه د زموږ خلک یو شي ته وای وای دا برکت دی دا برکت نه لري دا هم دغه برکتونه هم دغه شان دی او په حقیقت کې نو که اول دا وای چې ځنګلونه څنګه هوا تصفیه کوي ما خو ول لیکن دا به تاسو ورته توضیح کړئ چې په څه شکل سره دی هوا له تصفیه سره مرسته کوي
مننه سروان صاحب د ښه معلوماتم د څنګهونو د احمد او د وی ګټي په اړه تاسو په خلاصه شکل ویل یو د هوا د تصفیه کولو په اړه خصوصا کاربون ډای اکساید چې دا هم د صنعتي فعالیتونو په نتیجه کې موږ تاسو خپل هوا ته تنفسو هوا ته خبرو او مقابل کې اکسیجن تنفس کوو موږ دا کاربون ډای اکساید هم دیو د گرین هاوس ګیسز یا کاربون اکټیو پولوټنت ورته وایي چې د ځمکې د ګرمیدنې سبب کیږي دغه په جذبېدو سره دغه د نباتاتو په ځنګلونو په پاڼو کې سټوماټا موجود دي سټوماټا وې د ګارسل فور 74 خلشي چې دغه کاربون ډای اکساید دوی جذبوي او بل اخره د لمر وړانګې او د کلوروفیل په موجودیت کې دغه پانه سانتا ګلوکوز جوړي او په لخر موږ ته اکسیجن راکوي نو دغه عملی لاره او د دې تر څنګ باندې سروان صاحب کله تاسو په ناری کې یو روښنايي واشم د خبرې کې او بل شننه دی امریکا دی یو اس فورست سرویس لخوا د دې تر سره شوی چې خي یو رسیدلې ونه یو میچر تری شي ده د په کال کې کولای شي دغه ونه یو کیلوګرام کاربن ډای اکساید له هوا نه جذب کړي چې دغه یو کیلوګرام کاربن ډای اکساید یعنی کله چې یو موټر یو زره یو سل وکړه کیلومتر مازلو کې دومره کاربن ډای اکساید تولیدوي نو دغه ونه یو کیلوګرام اکسیجن د کاربن ډای اکساید د جذب سبب هم کیږي همدارس یو بل څه نن تر سره شوی چې ویل شي پکې یو رسیدل ونه یو میچل ونه چې د دې مختلفو تعریفات او اف او او اف ان مختلفې دارو کړل شي ونه رسیدلې هغه ونه ده کوم شي هدي اقل باید دي ارتفاع یو برهنایا لوسټ اولري او ارتفاع هدي اقل 5 متر یا هم مساوي 5 متر پورې وي نو دا یو میچر یا رسیدلې ونه ده نو دا ونه کولی شي شي زر مرتبه زیات معلق ذرات سی پارتیکولیت ماتر ورته وای چې معلق زو ګرد او غبار دې دې جذب سبب هم کیږي همدارز یو بودی جذب پر تاسو ویل سروان سي تجربه ثابت کړی چې یو لیتر اوبو نفوس جنگلی سیمه کې او د خخیوی یعنی ډیر چټکه توګه دا اوبو جذبي چې دې سره دی واټر ټیبل او دی اکوئفر د سپیکل اند اوبو سره کومک کوي همدارز کچیر دا موږ مقایسه کو دي زراعتي زمکو سره عموما په زراعتي زمکو کې شپک سلو کې دقیقي وي د کرو کې یو لیتر اوبو جذبي او هغه سیمه سه هیڅ نباتي پوخخونه لري نو یا ځنګلي سیمه نیوي نو هغه جوړ کې معمولا د یو لیټر اوبو جذب څلور ساعت او شپږ دقیقې نشي ساعت اوبو جذب شي نو ډیر مهمه ده چې موږ ځنګلونه ساتنه حفاظت او پرختیا شي چې موږ وکولای شو چې وو د کوک یو لیټر اوبو جذب کیږي نو خامخا د اوبو د ځمکې لاندې د تخوی سبب کیږي نو همدارز ځنګلونه په صلح کې د هواد یو خکلاوي او د وحشي جو د حفاظت او د ساتنې د اوغوی پناهګاوي نو څنګه خپل یو ایکوسیستم نشي ژوندۍ او غیر ژوندۍ بایوټیک او بایوټیک د برخو څخه جوړ شوی دی چې دغه ټول یو بل سره په تعامل کې دي او خپل دغه طبي تعادل ساتي. نو
او دغه تاسو د څارویو د حیواناتو یادونه وکړه، دا ټول د انسانانو د ژوند لپاره، د چاپیریال لپاره دا ټول په کار دي. شاید ځینې خلک په دیني خبر چې دا څه معنی لري. دا یو بل مسله چې ما اشاره وکړه، دا زموږ خلک اکثرا له وچکالیو ډېر ځوریږي او کړیږي، چیرته چې وایي ځنګلونه ډېر وي هلته ورختونه ډېر وي، همداسې ده؟
بالکل صاحبان صاحب، ځکه دغه ځنګلونه د پاڼو په ذریعه باندې د لمر وړانګې جذبوي. کله چې د لمر وړانګې جذب کړي، دلته دوی ترکیبي ځایي او فوتوسنتیزس عملیه ترسره کیږي، او دغه عملی په نتیجه کې دوی د رطوبت د حرارت په نتیجه کې اوبو تبخیر کی فضا ته، او دغه چې اوبو تبخیر کی نو دغه تبخیر په پایلې کې هغه ساحه شاوخوا سیمې دوی چې مرطوبه کی او دی ورختونو امکانات جذبی، ځکه د مایکرو کلایمټ سیمې رامنځته کوي او د ورختونو سبب هم کیږي او ساحه مرطوبه کوي. او کچې دغه سیمې کې ځنګلونه نیوي نو ساحه معمولا وچې وي، یا په ژمي کې یخ هلته ډېر وي، په اوړي کې ګرمي ډېرې وي، چې دا د تودوخې هغې سره هم کومک کولی شي. نو ځنګلونه
استاد په دې وروسته وروسته کې چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې ورختونه وشول او سیلونه راغلل، کم توجه کړي ټوله وبخړې وبدي چې هغه د ځمکې هغه خاوره هم د سیلونه ورسره وړي، او زموږ د وطن وبخو اکثره ګاونډي هیوادونو ته زیاب دا خړه خاوره ورسره وړي چې هغه ډیره ګټوره خاوره ده، کنه د زراعت لپاره هم. وایي که چیرته ځنګلونه وي نو دغه خړه خاوره کمه توګل کیږي، هغه د دې چانس کم وی چې سیلونه ورسره یوسي، او یو خو د دغه خاورو ساتنه کوي ځنګلونه، او لبل خو د سیلونو مخوي نه دیول کیږي، ځکه چې هم دغه خاوره خو برته هم بندونه هم خوړونه هم سیندونه ټول ډکوي. کڅنګه
بالکل سروان صاحب، لکه مخکې مې یادونه وکړه چې ځنګلونه په په دقیقو کې د یو لیتر د اوبو جذب لري، ظرفیت لري، نو خامخا کله چې باران ورخ کیږي په ځنګلي ساحه کې هلته دغه اوبه جذبیږي، نو نه پرېږدي چې اوبه د رن آف په شکل باندې یا هم د جریاني په شکل باندې دغه اوبه مختلف لارو نه جریان پیدا کړي، بلاخره د خوړونو د ویالو له لارې نه بلاخره داسې راټولیږي او جای کیږي او سیلاب رامنځته کوي او فلډ رامنځته کوي. نو دغه نباتي پوخخ دي ځنګلونو یا ځنګلونو موجودیت دغه دی اوبو د جذب سبب کیږي، او همدارس یو بل شي د تاسو د دې یادونه هم وکړه چې د خاورې یا د خاورې تخریب یا سایل ایروژن مخنیوي هم کوي. نو بالکل ځکه ځنګلونه خپلې د ریښو په ذریعه باندې ټاپ روټ او فګوز ریښې لري، دغه ریښو په ذریعه د خاورې دوی کلک نیسي د شو په ذریعه، نو نه پرېږدي چې د خاورې هغه پورتنۍ طبقه چې حاصل خیزه ده یا چاپورت چې هغه معمولا او هریزون هم ورته وایي چې د تخریب مخنیوی وشي، نو په دې کې دا هم همکاري کولی شي دغه ځنګل.
او همدغه خړه چې ده عموما ویالې ډکوي، بندونه ډکوي، هغه بند چې باید شل دیرس کاله څلوېښت کاله عمر وکړي هغه عمر ورلنډوي، خصوصا هغه بندونه چې د برېښنا د تولید یا د اوبه لګونې لپاره جوړ شوي دي. په هر حال ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ځنګلونو پر اهمیت خبرې کوو، د ځنګلونو طبیعي منابعو او څړځایونو متخصص او د پوهنتون استاد خالد ستانکزی زموږ ملمه دی، همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی هم وعده کړی و، خو متاسفانه تر دې دمه یې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې ټلیفون ته ځواب ووایي، که زما ږغ اوري نو لطفا ټلیفون ته دې ځواب ووایي. تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي، خو تر دې دمه نه دی برالی شوی. وربشو اوریدونکو ته مهرباني کوي، آزادي راډیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، آزادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې تاسو ته مې شنه اوریدونکو عبدالحدا تلم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي. اتل صاحب
مننه خدای پاک دې قدر وکړي ډېر شایسته موضوع مو ټاکلې ده الله دې خیر درکړي او سلام ملمنو ته وایم سروان صاحب محترم را به تم دغه د زنګلاتو په اړه به د خپل نظر سره چیرې کوم سروان صاحب محترم دلته موږ په هلمند ولایت کې خورا شایسته شایسته زنګلات درلوده یعنی په تیرو کلو کې خو بدبختانه باید چې وایم چې دغه د ځینې زورواکو د لاسه غصب سوله ووهل سوله مثال د خبرې په بېرحمانه توګه سروان صاحب دولتي مځکې ځینې جوړې سولې دلته دا د هلمند د سیند پر غاړه باندې سروان صاحب محترم د اورېدونکو زما دغه اورې مې ډېر شایسته شایسته زنګلات درلوده یعنې په ډېر وې دغه چې د غوبو بوټي وه یعنې دا زنګلاتو سروان صاحب محترم چې هته وحشي حیوانات دلته په دغه زنګلاتو کې پیدا کېدل د دې پاکستان د خواته به کاروان صاحب محترم یو رقم مرغۍ رالی یو رقم شایسته شایسته مرغان به راله په دغه زنګلاتو کې بهشتې کولې دا د سیند پر غاړه باندې خورا ښه خوند یې کوي دا د سیند ښکلا مثال د خبرو شایسته کړې و سروان صاحب خو بدبختانه باید چې وایم چې مثال د خبر د ځینې زورواکو د لاسه ووهل سوله اوس کراسې سروان صاحب محترم د خپل د سیمې انځور درکړم یعنې د زنګلاتو نښه او نشانه هم ورکه ده ګر سره سړی نه وایي چې دلته یو وخت زنګل و او که نهسته نو د میلمنو سمې مثال د خبرې دا پوښتنه د سروان صاحب محترم چې څنګه کولی شو چې دا عامه خلکو ته پوهاوی ورکړو چې مثال د خبرې دا زنګلاتو پاک له دې عامه پوهاوی ترلاسه کړي خصوصا دلته په ټولنه کې خدا شدې په کلیو بانډو کې سروان صاحب محترم زما په فکر باندې دنیا علما چې دوی ډېر ښه رول لوبوي چې باید چې خپل مقتدیانو ته نصیحت وکړي واز ورته وکړي د ممبر د سره څخه چې مثال د خبرې دا زنګلات د سیمې د ښکلا لپاره همداسې مثال د خبرې د چاپېریال لپاره ډېر مهم رول لري سروان صاحب محترم نو رسنۍ هم په دې کې خپل رول لري سروان صاحب محترم چې رسنۍ مثال د خبرې دا شایسته ډرامې جوړې کړي د زنګلاتو چې مثال د خبرې داسې زنګلات چې داسې ګټې لري د روغتیا لپاره نو رسنۍ هم مسؤول دي او د میلمنو سمې دا غوښتنه ده چې څنګه کولای شي چې په ټولو کې مثال د خبرې د خلکو د عامه پوهاوی ورکړو.
بله صحیح ده، ډېره مننه. تاسو ویل چې جماعتونه هم باید په دې کې رول ولوبوي، تر اوسه مو کله په کوم جماعت کې په دې اړه خبرې اورېدلې دي چې مولا په منبر دی اړه څه ویلي وي؟
ته باور وکړه سروان صاحب محترم ته مې دی عالم د خپلې تخاوري دي او دا چې دی اصلي رول چې دی په دې کې دنه علما دې شروع لا بای چې سروان صاحب محترم د افغانستان اسلامي ټولنې ته دی خلګو شه باور کړی ته علما او کوي چې او بل سروان صاحب محترم د دنه علما په ار بخښ کې یعنی یوازې زنګلات موضوع نه د ګوره دلته په علمن ولایت کې د ولورو موضوع چې دی سروان صاحب محترم کتم د اساس د موضوع دغه نه ده اساس د خبرونی موضوع نه ده خدا چې د علما او رول پاره مثال خبري خبره یاد سول دلته ولبرنه چې ډیر دی اندازې زیات اخستکیږي یعنی شل لا کډیر شل لا کالداري د یو خور پر سر باندې اخستکیږي نو په دې کې باید بار بخښ کړي
په دې برخه کې فکر نه کوم چې خبري نه کړی اتمن به په دې برخه کې خبري کړی وي خو خیر ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړو ژوندۍ اوسئ بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
زبیر الله هم د لوګر ولایت څخه
مهرباني کوئ زبیر الله صاحب
سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو هغه درنو هیوادوال ته چې ما غږ دا وسوري
سلامات اوسئ ډیر مننه
دغه د ما موضوع هم په دغه زنګلونو پورې تړاو لري چې ما ډیر غوښتل چې په دغه سیا زمينه ما ته مساعد شي چې د خپل غاغو باسم تر څو دغه مسولین واوري او په دغه باره کې جدي اجراءات وکړي چې موږ هر کله اعلان اورو وای په اعلان کې چې یګنیل به خود بشان یکی برای وطنت خو دغه د منګ بزګران دي دغه د سین په غاړه کې ونی او نیالګي کې نوی هغه د سین ساحه تنگ کړي چې کله هم سیلاب راځي سینډکسي ګونجایش پکینه په پټیو په پسلونو ورسیخ سټول لمنځ ویشي نو د دولت له چارواکو مسولینو څخه مې هیله ده چې دغه چې هغه معنی شي د خلکو چې د سیند د سیند ساحه د نتنګي هغه حریم دی ورته پری دی د سیند هغه حریم دی معلوم کی سینیالګي دی پکې کینه نه یې تر څو سیلابونو مخه همونی ورسی سیند ټانکی پکې نیالګي کینه یې ځتی سینونو نه سره بیا لري جوړ کړي چې تر یو بارانو نو چې سین دا کې ځتی په پټو هم رواني په پښلم رواني په کوروم رواني نو د چارواکو نه مدغه هیله ده چې دغه شي جلوګری د سیخه اجل وکي.
صحیح، ډیر مننه. خو زه په دې ډارې شم چې ک ورتول چې د سین په غاړه چې کوم یو نه دي هغه م پرېشته هم دا به مو وهي نو به هم څوک کښې نش دي هم له دې نه به هم خلاص شو پر حال بل اوردون کایل. بله مهرباني.
زه چې وایم چې هغه د سین هغه حریم د ورته معلوم کی لکه تاسو غوستراسي په لوګر کې داسې سین دی چې شلو متر ته سور رسیدل شي حیران شي دا بیا لده کې سین دی هغه د سین حریم د ورته معلوم کی چې دغه د سین مخه د حریم دی دغه مرزي کې نیال مکه نو شاته لاړ شي راوړي موټر خالی کسین زمکه غصب ک دیسین زمکه غصب ک جدا دی ما پټای شو سبا ځان تم تبای دو مسلمانان نورم در سره تبادی د غزلم دی باید ونسی
پي سلامات وسه چې ټلیفون مو کو بل اوریدون ک همشته ځان راو پیژنې نه ټلیفون قطع شوه دی ور به شو استاد استاد پدی اړم ک تاسو تفسیر کوي وی کی یو بل پښتنه هم د چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې وای ځنګلونه د هوا له معتدل کېدو سره مرسته کوي، اجازه نه ورکوي چې هوا په یو ځای کې خورا ډیره ګرم شي یا خورا ډیره سړه شي، یعنی معتدل تقریبا ساتي، البته سل په سلو کې نه خو کومک ورسره کوي، دا په څه شکل سره ممکنه ده؟
بالکل سروان صاحب، همداراز د تاسو خبرو په تایید باندې او پیدامه په دوبی موسم کې دریونه تر سلو درجه سانتیګریډ هوا سړه ساتي، کوم چې کوم ځنګلونه وي همداراز په ژمي کې 15 درجه د سانتیګریډ هوا په غوږ کې ګرم ساتي، او همداراز دغه ځنګل ځنګلي سیمه کې یعنی موږ اوس شرایطو کې په اوسنۍ حالاتو کې موږ ګورو چې نفوس په کابل ښار کې خصوصا بیخي زیات شوی دی، نو دلته ډېر ضرور دی چې موږ هم دلته شنې ساحې باید زیات کړو، او دغه د بل ورو خبرې په تایید باندې چې اکثریت یې د شنو ساحو سیمې کوم چې هلته باید دولتي ساحې دي هغه غصب شوي دي د زورواکو لخوا نه په تېر حکومت کې، نو موږ هیله لرو چې دغه هم دوباره بیرته وګرځول شي او دا دوباره په شنو سیمو او په کمربند سابس باندې دا تبدیل شي، او وکولی شو چې د دغه د هوا ککړتیا مخنیوي وکړو، او همداراز د دوبی کې خپل سیمه او منطقه موږ یخ وساتو او په ژمي کې ګرم وساتو، هغه ونې کوم چې تل شنې وي. همداراز هر شخص ته موږ ضرورت لوسی باید کوم سیمه شالت هوا ککړتیا ډېری وي باید 15 متر مربع هر شخص لپاره باید شنه فضا وي، او کچی د هوا ککړتیا زیات وي نو دا هر شخص لپاره 50 متر مربع ته هم رسیدلی شي. نو هر هکتار ځنګل په کال کې تقریبا 2.5 ټنه اکسیجن تولیدوي او 3 ټنه ګرد او غبار جذبوي. شمه مخکې خبرې په تایید باندې مې چې موږ د ترکیبي زیری د عملی فوتوسنتیز په ذریعہ باندې موږ کولی شو چې دغه کاربون ډای اکساید او د نورو ککړونکو جذب سره باندې دا ترسره شي. خلاصه یعنی یو رسیدلې ونه په ځنګلي ونه کولی شي لسو کسانو ته اکسیجن د تنفس لپاره برابر کړي، خصوصا سروان صاحب هغه ونه چې سل فوټه ارتفاع ولري او 3 انچ قطر ولري، نو شپږ زره پاونډه اکسیجن تولیدوي چې همدغه ترکیبي زیي په نتیجه کې چې کاربون ډای اکساید اخلي، کلوروفیل په موجودات کې، د لمر وړانګې په موجودات کې ګلوکوز او اکسیجن تولیدوي، او په اوسط ډول یو ونه 200 پاونډه اکسیجن په کال کې تولیدوي. نو رسیدلې ونه کولی شي یو رسیدلې ونه کولی شي سلور نفرو فامیل ته کافي اندازه باندې اکسیجن تولید کی.
بله.
نو یو رسیدلې بلوط چې کوېرکس جنس وکال کې سلویګ زره ګلن وبو تبخیر کوي، سروان سب چې دغه تبخیر دی ایواپوریشن ورته وایي چې د ترکیبي زیي په نتیجه کې دغه تبخیر شي وبو د ساحې په مرطوبوالي او په رطوبت کې دیر پراخه ونده لري. همداراز سیرنه تر سره شوی په محلي سیمه کې 15 تر لسه پورې درجه سانتیګریډ هم هوا سره ساتي کوم چې زموږ نوی، او همدارنګه مایکرو کلایمټ سیمه کې سیالته زمينه دته برابر وي، سیالته وریځ رامنځته شي، بل اخره د ورښت امکانات یې ته زمينه برابر وي. نو عموما بالغ یا رسیدلې ونې د هوا د ککړونکو په جذب کې مهم رول لري، علت یې دا ده چې هغه ډېرې پاڼې لري او لوی پاڼې لري، همدغه علت ده چې تبخیر ساحه مرطوب ساتي، ترسره کوي او اکسیجن تولیدوي.
بله، د دې امازون په باره کې ویل کیږي چې د دنیا تر ټولو یو پراخه ساحه ده ځنګلي، وایي چې د دنیا څلويش فیصد اکسیجن تولیدوي. د زموږ اوریدونکو به شاید د کاربن چې تاسو کلمه ډیره وکاروله په ځین به شاید په معنا پوه نشي. دغه نن سبا چې زموږ په وطنونو کې د زاړه موټر ډیر کاروو د لوګي کوي دغه ټوله کاربن دی، نو لدینه د خلاصون هم دغه لار ده چې ونی زیاتی کوي. استاد تاسو مخکې د افغانستان د ځنګلونو د وضعیت په اړه خبره وکړه چې وضعیت خراب شوی دی، آیا کوم تحقیق مو کړی دی د کابل پوهنتون یا د کوم بل پوهنتون په کچه چې مثلا کومه ونه په کوم ولایت په کومه سیمه کې ښه وده کوي، زر وده کوي؟ دا زر هم ډیر مهم دی. مثلا دا سش کال څومره ښه مناسب کال وو که په دې ځینو غرونو کې نیالګي ښودل شوي وای نو شاید او زر یې وده کړې وای، نو شاید راتلونکي کال یې ډیرو اوبو ته ضرورت نه درلودی که وچکالي هم وای دا ونه به پایېدلې وه. په دې اړه څه تحقیقات شوي دي چې کومې ونې په کومو ولایتونو کې ښه کیږي او ژر کیږي؟
بلکل تحقیقات د استادانو په ذریعه باندې ترسره شوې دي په دې برخه کې، خو عموما د تحقیقاتو پایله خلاصه نتیجه درته دا وایم چې عموما بومي یا نیټیو کومې ونې چې په هغه سیمه کې خپل د منطقې وي هغه ښه نتیجه ورکوي نسبت له دې نه چې موږ له نورو سیمو نه یې راوړو. نو هر ونه هر هغه خپل منطقې دغه آب هوا او دغه کلایمیټیک ساحه او خاوره ریجن سره د بحر د سطح له ارتفاع څخه نو هغه چې سره ښه توافق لري نسبت له دې نه چې انویسیو یا بل نو راوړو موږ ته کېدو. ځینې نور نوې هم راوړل شوي دي چې موږ یو څو وخت مخکې تللي وو د کابل پوهنتون د رهبري په همکاري ته موږ تللي وو د وزارت زراعت سره په هماهنګي د جاپاني کوریا وه په قرغه کې. هلته موږ هم ځینې نوې ولیدلې چې سروه وه اروزینکا د سروې اروزینکا په نامو باندې راوړل شوي وو هلته خ خروشت کړو. همدارنګه موږ کابل پوهنتون کې هم دې ځینې نوې لرو موږ خپل د پوهنځي اطراف چې خوشبختانه ډېر ښه نتیجه ورکړي. خو په ټولو کې ډېر مهم دا ده چې د خپلې سیمې هر نوع موږ خپل نبات هغه ته زمینه مساعد شي چې هغه هلته رشد نمو وکړي او هغې لپاره باید موږ محلي کوري جوړ کړو چې هماغه ته باید پراختیا او انکشاف ورکړو نسبت دې نه چې نورې نوې راوړو. نو دا به ډېره ښه وي سروان صاحب. اما دغه چې موږ اوس فعلا کومې نوې هغه بومي نوې هغه سیمو کې لرو بلاخره دا هم اگر چې دولت کوشش کوي چې قطع کړي خو بیا هم قطع کیږي، نو هیله لرم چې د مخنیوي وشي.
بله، البته ځینې سیمې دي چې ورتهوالی لري. مثلا زه شاید تاسو دې خوست او پکتیا او پکتیکا او کونړ او دورستان په برخه کې بچ ونی لري او ځنګلونه لري، نو هغه بومي یا هغه خپل اصلي ونی چې هلته کلونو کلونو له سلګونو کلونو راځي رواج دی او هغه به مناسبي. لیکن په ځینې سیمې چې بيخي شاړي دي ځینې غرونه موږ لرو چې هیڅ ونی نه لري، مثلا سالنګ دی که سم ډېری کمی ونی بل لري خو نه لري. د سالنګ په شان یو سړه سیمه دی بل هیواد په نظر کې ونیسو لکه سایبیریا یا داسې یو بل ځای، د هغه ونی چې هلته ښه نتیجه ورکړې ده هغه که دلته وازمیل شي کېدای شي دلته هم هغسې نتیجه ورکړي. منظور مې دا و
بالکل د بحر د سطح د ارتفاع په اساس باندې او د اقلیمي شرایطو په لیدو سره چې دواړه ورته والی ولري نو کېدای شي چې دا کار ترسره شي. خو په دې کې ډېر د وزارت زراعت د طبیعي منابعو د ځنګلاتو برخې مسئولیت دوی ته ډېر راځي کېږي. دوی موږ سره د کابل پوهنتون د ځنګلاتو برخې په هماهنګۍ دوی دا فعالیتونه ترسره کړي، نو دا به ډېر ښه اقدام وي. خو په سالنګ ځینې سیمو کې هلته ناجو بعضې ډېر جګو ارتفاعاتو کې کولی شي چې نختر همداراز ارچه نو دغه ونې ښه نتیجه ورکوي. کولی شي چې موږ هلته د ترویج کړو او ستدې سالنګ شمالي خواته بعضې محدودې ساحې ستدې چې هلته زنګلي ولې ناوې کېنول شوي دي هلته
ډېره مننه. نو
ښه نظر ده هم
کور ودان. یو اوریدونکی شته، تاسو ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو
سلامونه جنابي سروان صاحب، تاسو او ملمنو ته بلازه بلای دا
مهرباني کوي زابلای صاحب رحم یو څه واځي نه نه خو اله د چي سم شي مهرباني
ډیر زیات مننه کوم چې له دا وسم سوي دا چې څروان صاحب تاسو شموږ انتخاب کړی دا بشکه هیوا دا که څه هم په هیږي چې مثلا زنګل د صحت لپاره د باران لپاره په ټول کې د سرسبزي لپاره ډیر هغه مثبت رولونه دي چې لوبوي د زنګل پښتون کېشته خو لدی ټول سره سره متاسفانه بیا هم زموږ هیوادوال شنه زنګلونه وهي او بوټي سوځي خرڅوي لمنځه وړي دا واقعا کار نه ده خو پښتنه لملمنه ده پیدا کیږي دا چې په تیرو کلونو کې به له پاکستان سره هم سرحد ولایتونه لکه پکتیا پکتیکا کونړ ننګرهار همداسې نور له دغه په قاچاق هغه څنګهونه به افغانانو وهل او ولل به قاچاکول به پاکستان ته ساس د معلومات لمخې آیا اوس ماغه کار جریان لري کنه مننه
ډیر مننه کور ودان سلامات اوسه استاد دی زولی صاحب پښتنه په نظر کې ولري یو بل موضوع هم څنګهونه وای انسانانو ته د کار فرصتونه هم برابروي په نړۍ کې د 1,600,000,000 تنو کاروبار له ځنګلونو سره په یو نه یو شکل سره تړلی دی او 10,000,000 خو په مستقیم ډول په ځنګلونو کې په کار بوختي البته په نړۍ کې فکر نه کوي چې که په یو نه یو شکل سره د خلکو ګټي ورسره وتړل شي یعنی خلکو ته په ځنګلونو کې همدا طبیعي ځنګلونو چې په غرونو کې دي ونډه ورکړل شي نو دوی خپل مالکیت وبولي ګټه پکې بیا نو کوي وونه وهي کې دیش دوی کې ګډی لکه د اروپایان چې هم دا کار کوي څه فکر کوي
بالکل د جنگلونو د نړۍ د جمعیت د ژوند معیشت هم د جنگلونو پورې تړلې ده مثلا اوس ک چیرې موږ ګورو د سلره محسینه د دوا جوړونه برخیا و هي سیل هم د ځنګل ځنګل تولیدي او ځنګلي محصولات د ترلاسه کې د دوا وی جوړوي هغه ځنګلونه چې حالت بناني منشاه ولر لکه د کیورر په نامو باندې کوم چې په ګرم شمه کې دنه د دوا د شي د ځنګل استحصال کوي د ځنګلي فرای محصولات په توګه دی د عضلو د بیسکون کې په توګه ترې استفاده کوي همدارنګه د کینی په نامو باندې شي د ملاریا په بسکون استفاده کوي نو د دې ترڅنګ د لرګیو په تولید کې هم خورا زخل لکه د فرنیچر په جوړولو کې شي دوی
بل د خوشته لیکن ملک خلک په کې ونده ولري په خپل دی وطن په ځنګلونو کې نو کله شي په ساتنه کې زیاته برخه واخلي دوی خپل
سروان څنګه واقعیت وي خو هم دی ټول ونده دی ولسونو په لاس کې خو مثلا که موږ وګورو خپل جنوبي ولایت د پکتیا او خوست کې جلغوزي راټولوي همدغه محلي خلک راټولوي موږ ځنګلونه
دغه هغه خوندې شي مو بولې جلغوزي خو خوندې شي هم دی همدغه پام دی لات باندې لیکن د نورو ونو به شاید همدا مشکل لا نه وی حل شوه پر هل استاد ډیر زیات مننه د خبرونه وخت هم دومره له استاد خالد ستانگزی د ځنګلونو طبيعي منابع او څړځایونو متخصص څخه ډیر زیات مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبر ونی اور یو ټلیفونونه مو وکړل دا و څنګه غوښتاه دا و څنګه غوښتاه
سمجنو
جنت افغانستان.